یو منې قدر منوریدونکو د ورځې لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یو بل یو سات خبرونه زه احمد تکل تاسو وړاندې کوم. په دې یو ساعت کې پر کورنیو او نړیوالو مسایلو سربیره د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې د ولسمشرۍ له کاندید ذبیح الله غازی نورستانی سره مرکه هم لرو. هیله ده چې اورېدو ته راسره اوسئ. خو دا دی تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې زمونږ همکاري له کابل وړاندې کوي.
د پکتیکا ولایت د زیرو پولیسو علي کې د افغانانو نړیوالو ځواکونو په روډګاډو عملیاتو کې د حقانی د ډلې یو قومندان له خپل دریو نور ملګرو سره نیول شوی دی. د زابل د امنیت عامر جیلانی خان فراهی له یو مرګونی برید څخه نن سهار روغ رمټ ووته. او په نړیوالو خبرونو کې باوري چې د متحده ایالاتو حکومت وایي سره له دې چې د جمهور رئیس احمد نژاد بیا ټاکل له پښتنې سره مخامخ دي، د ایران د اټومي پروګرام په هکله د خبرو لپاره ورخلاص دی. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا ولایت د زیرو پولیسوالۍ کې د افغانانو نړیوالو ځواکونو په یو لړګډ عملیاتو کې د حقانی د ډلې یو قومندان له خپلو درو نور ملګرو سره نیول شوی دی. په افغانستان کې د سولساتو ځواکونو لخوا په یوې خبرې شوې لمې کې راغلی دی چې نیول شوی قومندان سید مرجان جاوید نومیږي. اعلامیه زیاتوي نوموړي په پکتیکا کې د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد بریدونه تنظیمول. د زابل د امنیت عامر جیلانی خان فراهی له مرګونی برید څخه نن سهار روغ رمټ ووته. د زابل د امنیت قومندان عبدالرحمن سرجنګ وای په پیخه کې درې ملکی وګړي ژوبل شوې دي. د وړاندې وویل چې د پیخې په اړه پلټنې روانې دي او تر دې مهاله چا د پیخې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. اخوا تېره ورځ مازدیګر مهال د غزنی په اندړو کې د اعترافي ځواکونو په یوه لوجستیکي کاروان باندې برید شوی. د اندړو ولسوال محمد حسن سرراجي ازادي راډیو ته وویل په دغه برید کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي، خو طالبانو د شپږو سرتېرو د وژلو ادعا کوي چې دولتي نه مني. د پروان ولایت د اوپیانو شریف په سیمه کې په یو جماعت کې ماین چاودل شي په ترڅ کې د جماعت مولا امام وژل شوی دی. یو امنیتي چارواکی چې د خپل نوم له خوده لوړه کړی ازادي راډیو ته نن وویل چې خای دغه ماین خپله د جماعت د مولا امام لخوا ساتل شوی و چې پرې والوته. د جاتکړه له پیښې سره په تړاو یې د مولا امام دوه تنه شاګردان هم نیولي دي. د پیښې په اړه د مهال تحقیقات روان دي. د هرات ولایت په لومړی ناحیه کې د قصابانو ترمنځ په یوین خطه کې دوه قصابان مړه او شپږ نور ژوبل شوي دي. د هرات د جنایي جرمونو د جنایي چارو مدیر سمونوال رحمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د چړو دغه جګړه د قصابانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو له امله شوې ده. د وړاندې وویل د پیښې متهمین یې نیولې دي او ټپیان تر درملنې لاندې دي. د پکتیا ولایت د تمکنو او پټان دور سالو ترمنځ په غزیدلې 22 کیلومتره سړک باندې د قیراچولو عملی چارې پیل شوې. د پکتیا د ولی ویند روح الله سمون ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سړک باندې د دې ولایت د پی آر ټی د ولایتي بیرغونې د ډلې لخوا 5 میلیون امریکایي ډالر ولګول شي. د وړاندې وویل د دغه سړک په جوړېدو سره به د ګردیز او د پاکستان د قبایلي سیمې کورم ایجنسی ترمنځ د مسافرو موټرو د تګ راتګ لپاره لازمي اسانتیاوي برابر شي. د خوست دینی عالمانو د شورا لخوا د خوست خار په بیلابیلو سیمو کې په 15 جامع جماعتونو باندې فرشونه وویشل شول. د دینی عالمانو د دغه شورا مشر محمد ایوب هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه فرشونه ورته چې په لږګونو زرو امریکایي ډالر ارزښت یې درلود په خوست کې د میشتي پیرټیا د ولایتي بیرغونې د ډلې لخوا ورکړل شوې دي. د وړاندې وویل چې ورته مرستي تر دې مخکې هم شوې وي او ټاکل شوې ده چې د مرستو د غړې به هم داسې دوام ولري. او د میجان خوست صرف د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلی یو ډالر 500 افغانۍ ولس پوره یو یورو او یو افغانۍ یو پاوند دوه اتیا افغانۍ یو سودریال ډیر لس افغانۍ 25 پوله زر ایرانی تومان 970 افغانۍ او اتیا پوره زر پاکستانی کلدار 650 لس افغانۍ. دا و د افغانستان کورنۍ خبرونه نړیوال خبرونه بالا فریدی هرڅفی خبروي.
ټاکل شوی چې د ایران شورای نگهبان نن د لنجمنو انتخاباتو په اړه خپل وروستي قضاوت اعلان کړي. شورای نگهبان چې له 12 نارینه و جوړه ده له مخې د محمود احمدی نژاد بریالي توپ تایید کړي وو او تر اسلامي انقلاب وروسته د ایران وروستي انتخابات تر ټولو سالم او سمبولي. د شورا پیشنهاد کړي چې د رای یو برخه دی لسره وشمیرل شي. خو د انتخاباتو بل کاندید میر حسین موسوی چې تر احمدی نژاد وروسته ډیره رای ګټلې وای په انتخاباتو کې درغلي شوی او باید تر سره شي. د متحده ایالاتو حکومت وایي سره لدی چې د جمهور رئیس احمدی نژاد بیا ټاکل له پښتنې سره مخامخ دي، د ایران د اټومي پروګرام په حق له خبرو لپاره ورخلاص دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس ویل احمدی نژاد د خپل حکومت په معمول او ستراتیژیو کې د ناکامۍ او د خپل کورنیو ستونزو ملامتي په لویدیځ او امریکا اچوي. رایس ویل د حکومت مشروعیت د ایران د خلکو له خوا تر پښتنې لاندې راغلی او دا په ایران کې د امریکا د دې هدف مخه چې نه غواړي ایران اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي نشي نیولې. ډیوډ اکسیلور چې د ولسمشر باراک اوباما لوی مشاور دی وایي د سنخ کاری چې احمدی نژاد د ایران د بهرنۍ پالیسۍ په اړه ورستې خبره ولري. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر خاویر سولانا هیله څرګنده کړه چې د ایران د جمهوري ریاست تر انتخاباتو وروسته له نارامیو سره به بیا هم د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې له سره پیل شي. هغه په یونان کې پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې خبریالانو ته وویل اروپایي اتحادیه ډیر ژر د څو اړخیزو خبرو غوښتونکې ده. په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین او روسیې مقامات نن د اوکراین د غازو زیرمو ته د پور د ورکولو پر مسلې غږیږي. د تیرې جنوري په میاشت کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د غازو د انتقال پر سر لانجه اروپا ته د غازو د بندیدو سبب شوه. اوس اوکراین هڅه کوي چې د غازو د انتقال لپاره روسیې ته د جون په میاشت کې 300 میلیون ډالر ورکړي. اوکراین وایي د دې لپاره چې ترجمې لا د مخه د خپلو غازو د زیرمو د ډکولو لپاره په کمه بیا غاز واخلي نورو نږدې 4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. ټاکل شوی دی چې نن نړیوال بانک د روسیې د غازپروم او د اوکراین د نفتو غاز د کمپنیو له مقاماتو سره په بروکسل کې خبري وکړي. ترکیه وایي په اروپایي اتحادیه کې له ګډون پرته به بلغ غوښتنه ونه مني. له اروپایي اتحادیه سره د ترکیې ستر مذاکره کوونکی بیکمن بوکس د یونان لیوی ورسپانې سره په مرکې کې ویلي په دې برخه کې کوم الټرناتیو یا بل انتخاب نشته. هغه ویلي اروپایي ټولنه به راتلونکي کې له ترکیې وغواړي چې له ځینو مسلو لکه تروریزم د چاپیریال ساتنې او انرژي په برخه کې مسایل حل کاندي. په 2015 میلادي کال کې اروپایي اتحادیه له ترکیې سره موافقه وکړه چې غړیتوب یې ترلاسه کړي، خو په دې اړه خبرې اترې ورو روانې وي. په 2018 میلادي کال کې بیا د قبرس په یونانی برخه کې د ترکیې لخوا د هوایي ډګر او بندر د جوړولو د ردولو پر سر د خبرو ځینې برخې په ټپه ودرېدي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ ویل انقره په اروپایي اتحادیه کې د شاملېدو لپاره د اصلاحاتو په لور پر مخ روانه ده. او د اسرائیل ولسمشر شیمن پیرس پرون باکو ته ورسېدو. هغه له آذربایجان او قزاقستان سره د ستراتیژیکو اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف دا سفر کړی دی. د دې څلور ورځنی سفر په ترڅ کې به پیرست دي دواړو هیوادونو له مشرانو سره خبري وکړي. د آذربایجان دولتي خبری رسنۍ وایي باکوته له رسیدو سره په هوایی ډګر کې د هغه د الوتکې د کوزیدو په محل خاص تشریفات تر سره شول. ټاکل شوی چې پیرست په قزاقستان کې د جولای پر لومړۍ نیټه یعنی د چهارشنبې په ورځ د عربي او مسلمانو هیوادونو سلګونو استازو ته د بیلابیلو ادیانو په کانفرنس کې وینا وکړي. دا د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
قدر منوریدونکو د خبرونه پر راپورونو کې باورې چې د ناتو چارواکي وایي له روسي سره افغانستان ته د دې ټالوالې د پوځي بارونو د لیکت په اړه موافقه ته نږدې شوې دي. پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لکاندید زبیح الله غازی نورستانی سره مرکه لرو چې دای هم د نورو څلوېښتو کاندیدانو په څیر په سلو کې سل بری ته هیله مند دی. د ایران او پاکستان پر روسي او حالاتو هم راپورونه لرو چې د خبرونه پترس کې وړاندې شي. او په پای کې اتن د اتن ناره غورځای او څنې
د پون خوتا مسترګې وسترګې توراواله پون را باندې راغې منګولې مې پيور و يور و لګاوله.
په دې اړه معلومات د ازادي راډیو په ځنګړي پروګرام ژوند په شیبو کې دراورو. د دې او نور مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د ناتو عمومي منشي د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې وویل دی هیله لري چې ناتو به افغانستان ته د پوځي بارونو د لیکت په اړه له روسیې سره موافقه ته ورسیږي. د ناتو ځینو نورو چارواکو هم ویلی دی چې د روسیې او ناتو همکاري به بیا پیل شي. په دې اړه نور تفصیل له مسکو د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د ناتو عمومي منشي یاپ دیوفشفر ایره څرګنده کړه چې ناتو او روسیه به افغانستان ته د پوځي بارون د لیږد یوه موافقه ته سره ورسیږي. ده دا مطلب د روسیې او ناتو د شورا د غونډې وروسته څرګند کړی دی. له بلې خوا د ناتو رسمي استازي جیمز اپاتوري د روسیې او ناتو د شورا د غیر رسمي غونډې وروسته ویلي چې د ناتو او روسیې ترمنځ به په پوځي برخه کې بیا له سره همکاري پیل شي. اپاتوري چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په کورفو کې خبرې کولې زیاته کړه چې ناتو او روسیه به بیا له سره په خپل منځ کې په سیاسي او پوځي برخه کې خپلو همکارو ته دوام ورکوي. د ناتو او روسیه ترمنځ هغه وخت اړیکې ترنګلې شوې چې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د جنوبي اوسیتیا پر سر تیر کال جګړه وشوه. دوول چې ناتو به د روسیې سره تر ټولو لومړی د افغانستان د مسلې په حل کې همکاري کوي، ځکه د افغانستان د کړکېچ هواری څومره چې ناتو ته اهمیت لري هغومره روسیه ته. اپاتوري وایي د ناتو او روسیې شورا د ستونزو د حلولو توان او قابلیت لري. که موږ ترې استفاده وکړو او خپل منځي همکاریو ته وده او پراختیا ورکړو، نو موږ به په بېلابېلو برخو کې پرمختګ وکړو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم د ناتو او روسیې د شورا ترمنځ خبرې اترې یو مثبت ګام وباله او زیاته کړې ده چې ناتو او روسیه کولی سي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې او همداشان د افغانستان د روان کړکېچ په هواري کې همکاري وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې تېره ورځ د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې له وسلوالو طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې. له بلې خوا په همدې ورځ په دې ولایت او ګاونډي خوست کې څو بمي چاودنې شوي چې د امنیتي چارواکو په وینا تلفات یې نه درلودل. طالبانو په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت منلی. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه تفصیل.
د پکتیکا دی ولیوان حمید الله زواک وای تیره ورځ د دی ولایت اورګون او سروزې په ولسوالیو کې د ملي پولیس او طالبانو ترمنځ په وسلوالو نښتو کې درې طالبان مړه او دوه نور د وسلو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي. د ول د دواړو زورو ترمنځ په دې یو نیم ساعته نښته کې امنیتي ځواکونو ته د سر ځان نه دی رسیدلی. خو د یک ملتي قطار یو ډرایور وژل شوی دی. د پکتیکا په بیلابیلو سیمو کې د وروستیو نښتو او بمي چاودنو د جزئیاتو د ترنګوالي په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د دوی وسوالو کسانو د سروزې په ولسوالۍ کې لیوه کمین څخه پر اکملتي قطار برید کړی. د پولیسو دوه رینجر موټر په ګډون یې شپږ سر ډوله موټر له منځه وړي او پکې سواره کسان یې وژلي دي. د دغه راز ویلي چې د وازوخه په ولسوالۍ کې هم د دوی کسانو د ائتلافي ځواکونو یو فوځي موټر په ماین الوزولی او پکې سواره سرتیري له منځه وړي دي. د دوی سبخیل په ولسوالۍ کې په یو بمي چاودنه کې د دریو بهرنیو اتباعو په ګډون د نه تنو طالبانو د وژل کېدو په اړه خبری خودلی. خو حمید الله زواک بیا د طالبانو دیوان ادعاوی به بنسټه وبللې او هغه یې رد کړی. بلخوا د پکتیا محلي چارواکو هم د طالبانو دیوان هغه ادعا چې واقع دی اکشن به فورې د کسانو د ضرورت ولسوالۍ د سرکې پسیمه کې د ائتلافي ځواکونو یو فوځي موټر په ماین الوزولې او پکې سوار شپکته نه سرتیري وژلې دي په کلک رد کړه. د دې ولایت دیوالي وان روح الله سمون په یاد سیمه کې د چاودنو پخلی وکړ، خو ویل چې په دې چاودنو کې چاته زیان نه دی رسیدلی. په همدې ورځ د خوست د علیشیر سرحدي ولسوالۍ اړوند د ببرک تانې په سیمه کې هم د سړک د غاړې د مان چاودنه شوي. طالبان ادعا کوي چې په دې چاودنه کې د ائتلافي ځواکونو یو فوځي موټر ویجاړ شوی او پکې سواره سرتیري له منځه تللي. خو په لویه پکتیا کې د سرحدي ځواکونو درې سزوال سر احمد کوچي بیا د طالبانو ادعا ناسمه وبلله او زیاته یې کړه چې ماین د پولیسو لخوا کشف او له منځه وړل شوی.
د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته کاندید اشرف غنی احمدزی پرون په کابل کې د ښځو له یوې ټولنې سره په کتنه کې پر خپله کړنلاره رڼا واچوله. ده وویل په تیرو څو کلونو کې د هیواد د ښځو ژوند ته سمه پاملرنه نه ده شوې او که دی په انتخاباتو کې بریالی شي نو ښځو ته به په سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې پوره برخه ورکړي. په دې اړه له کابله دا راپور واورئ.
د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید اشرف غنی احمدزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو څو ټولنو ته د ده راتلونکي پروګرامونه تشریح کړل او وی ویل که دی د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی شي د هیواد ښځو ته به د نارینه وو په څیر په ټولو دولتي ارګانونو، سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې پوره برخه ورکړي. ده وویل
برنامه ما هفت اصلی داره در قسمت خواهرای ما. اول
دی وای زما پروګرام د خویندو لپاره و برخې لري. په دې کې د دوی زده کړې، کارموندل، روغتیا، په دولتي ارګانونو کې برخه اخیستل، پولیسي او قضایي څانګو کې د دوی فعالیت، د دوی د اقتصادي ستونزو اوارول او د دوی د ملکیتونو بیرته ورکړه شامل ده. او همدارنګه ښځو ته باید یو ځانګړی ښځینه پوهنتون هم جوړ شي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل له کابو دیرشو کالو راهیسې د هیواد ښځې له زور زیاتي سره مخ دي او د ژوند د هرې ناخوالې قربانې شوي دي. د په اوسني دولتي نظام نیوکه وکړه. وویل چې سره له دې چې د دولت مربوط ارګانونه د ښځو د ژوند د خوالی خبرې کوي خو بیا هم د افغان میرمنو په ژوند کې کوم مثبت بدلون رامنځته شوی نه دی او زور زیاتی ورسره د پخوا په شان جاری دی. افغان میرمنې وایي که هر څوک په راتلونکو انتخاباتو کې د هیواد د مشر په توګه انتخابیږي ترې هیله ده چې د ښځو د اقتصادي ستونزو اوارۍ او د زده کړو دوام ته دقیق پروګرامونه ترتیب کړي. په دې هکله سلما الوکوزی د ازادۍ راډیو ته وویل
د ټولو نه لوی ستونزه د تعلیم او تربیې ستونزه ده. دوی په دښمنۍ کې دی اوړکړل کېږي. په اطرافو کې د ښځو نه داسې استفاده کېږي لکه څنګه چې د یو حیوان نه کېږي. د افغانستان رئیس جمهور هر څوک چې وي زما د هغه نه توقع دا ده چې د هغه لومړی کار د هر انسان د حقوقو په نظر کې نیول وي چې د هغه جملې نه ښځې ډېرې مهمې دي او یو مهمه برخه ده چې باید حقوق یې ادا سي.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته یو سلویختو او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته سباندې 3000 تنو ځانونه کاندید کړي دي. د دوی انتخاباتي کمپاینونه د جوزا په 28 نیټه پیل او 2 میاشتې به دوام وکړي.
د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید ذبیح الله غازی نورستانی سره مرکه هم درنه هېره نه شي. خو له هغه مخکې یوه بله موضوع لرو. د افغانستان د مالیه د وزارت چارواکي وایي چې مالیه ورکوونکو ته د اسانتیا په مقصد د وزارت تیر کال په مالی قوانینو کې یو لړ بدلون نه راوستي. د مالیه وزارت د عوایدو رئیس پرون بلخ ولایت ته د سفر پر مهال وویل چې بې امنیتي او اداري فساد د دولتي عوایدو د ټیټوالي دوه اساسي عوامل دي. د دې موضوع په اړه له مزار شریفه د ازادۍ راډیو خبریال نور تفصیل اوروي.
مالیه ورکوونکي تل مالیه اخیستل لوړ بولي او د مالیه وزارت په وخت سره د مالیه نه ورکول لویه ستونزه ګڼي. د مالیه وزارت د عوایدو رئیس محمد انورشاه زمانزوی په مزار شریف کې خبریالانو ته وویل چې له زیاتو ستونزو او جنجالونو وروسته د مالیه وزارت په دې وتوانېد چې د مالیه ورکوونکو لپاره یو لړ اسانتیاوې رامنځته کړي او مالیه ورکوونکي مالیه ورکړي. ښاغلی زمانزوی وایي
د مالیه وزارت د مکلفیت د دې لري چې د دولت عواید راټول کړي او د عمده عوایدو نه مالیات په دې ارتباط موږ وغوښتل چې هغه مشکلات چې په راټولولو کې موږ لرو په هغه باندې بحث وکړو. دلته موږ د دوو موضوعاتو سره مخامخ کېږو چې مالی وزارت څه کارونه کړي دي او څه سهولتونه ایجاد کړي دي د خلکو لپاره او خلک تر کومه اندازې پورې آماده دي چې خپل مالیات ورکړي.
نوموړی زیاتوي د مالیه وزارت په 1301 یوم کال کې د مالیه اخیستلو په قانون کې بدلون راوست او د خلکو لپاره مالیه سپکه شوه او په بدل کې خلک هم مالیه ورکول خپله وظیفه ګڼي. دی وایي په مرکز او لویو ښارونو کې د ځانځاني مالیه ورکولو سیستم دود ومند. مالیه ورکوونکو ته حق ورکړل شو چې خپل عواید په خپله محاسبه کړي او خپله مالیه وټاکي چې په دې توګه د مالیه راټولولو تیر کال د دولت 30% بودیجه تکمیل کړه. د مالیه وزارت د عوایدو له رئیس ښاغلي زمان زوی سره په جوړ شوی مطبوعاتي غونډه کې د بلخ مستوفي ښاغلی محمد اساق سروري هم ګډون درلود او د روان کال د لومړۍ روبې عواید یې د ورکړل شوي پلان څخه 83% لوړ وبلل او ویوی چې تر اوسه 2 میلیارد افغانۍ راټولې کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د سې شنبې په ورځ مو د ولسمشرۍ څلور کاندیدان هر یو ډاکټر اشرف غنی احمدزی، معتصم بالله مذهبي، ډاکټر غلام فاروق نجرابي او عبدالحسیب آریان میلمانه دي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ را ووهی او په مستقیم ډول له دغو کاندیدانو پوښتنې وکړي. وخت په یاد لري، سې شنبه د چنګاښ یا سرطان نهمه نیټه د ماپښین له دریو د مازدیګر تر پنځو بجو پورې.
قدر من اوریدونکو، او دادی د پروگرام په دې وخت کې په دې شیبه کې د ازادي رادیو د انتخاباتو د ځنګړي پروگرام د خبرېدو وخت را رسیدلی.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات،
لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مې یادونه وکړه، د ازادي رادیو په دې ځانګړې خبرونه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید ذبیح الله غازی نورستانی سره مرکه لرو چې دا دی وړاندې کیږي.
د افغانستان د جمهور ریاست پوسټ کاندید ښاغلی ذبیح الله غازی نورستانی که په لومړي سر کې په ډېرو لنډو الفاظو سره د خپل ځان په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات راکړي.
زما نوم ذبیح الله غازی نورستانی دی. زه د شهید غازی خان زوی ما د چا په نوم چې د غازی آباد ولسوالۍ په کونړ کې یادیږي، او زه په 1986 کال کې پیدا شوم. 12 په رحمان بابا کې ویلې دی، او د انسټیټیوټ تعلیمات علي زراعت مې په کابل کې ویلې دی، پوهنتون په چوکاټ کې. یو کال مې په شاروالۍ کابل کې کار کړی دی په 50 کال کې، او نور باقي د تحتیاطو عسکري دورې نه وروسته د افغان کونړ د ولایت د پراختیا د پروژې د ځنګلونو د تنظیم امیر او د سرکتادی په شکل پاتې شوم. بیا د 1950 کال کله چې کودتا د خلقیانو وشو، نو اولین سړی وم چې د هغه په ضد مې د افغانستان د اسلام دپاره او د وطن د ازادۍ دپاره د جهاد پاڅون وکړ. لاړم نورستان ولایت ته، او هلته مې د افغانستان د ازادۍ بخونکې اسلامي محاذ چې نن د افغانستان د عدالت او پرمختګ د ګوند په نوم یادیږي د هغې بنسټ کېښود. او په 1980 کې مې د افغانستان د مسلې د مجاهدینو د معاملې حل په اوله جنرال اسمبلی د ملل متحد کې په رسمیت ور وپیژان، د خپلې وینې په زور، او د هغې اسناد هم لرم.
ښاغلی نورستانی، جمهور ریاست پوسټ د کاندیداتورۍ نه مهدف څه دی؟ ځکه دلته ویل کېږي چې ځینې خلک صرف د شهرت د ترلاسه کولو لپاره یا د مادیاتو د ترلاسه کولو لپاره او یا لږ تر لږه په راتلونکي حکومت کې د کوم سیاسي پوسټ د ترلاسه کولو لپاره دی ځانونه کاندید کړي، چون دوی په خپله په دې باور دي چې دوی نه بریالی کېږي.
اول خو زه بریالی کېږم په حکم د خدای، ځکه چې زه د افغانستان کې د ټولو نه مخکې اول مجاهد یم. زما پلار، زما کورنۍ، زما قوم، زما ملت په دې لاره کې موږ ډېرې قربانیانې ورکړي دي، او دا ټول خدای ته معلوم دي، بنده ته معلوم دي. دویم دا دی چې زه د پیسو او یا مثلا د اقتدار لپاره نیم را پاڅېدلې په افغانستان کې د یو د عدل په بنیاد یو داسې نظام د طرفدار یم. زه د ریاست جمهوریت قصه کې دومره نه یم، زه په دې کې یم چې په افغانستان کې داسې یو نظام جوړ شي چې د یو شتم قرن د تقاضو سره مطابق وي.
کوم ځانګړي پروګرامونه لري تاسو د دغه پوسټ د ترلاسه کولو لپاره؟
زموږ چون د ملت زما زخمي دی، مفلوج شوی دی، مهاجر دی، او بې ژبې دی، ګونګی دی. نو د دې ملت لپاره زه د ما د برنامې اړخونه دوه دي، یو مانوي دی او یو اقتصادی دی. اوس د معنا په لحاظ د افغانستان خلک د صفر نه لاندې دي، ځکه چې الله راضي نه دی. موږ په دې عقیده ده چې اول باید د الله رضا وغواړو، او الله رضا د قرآن او د سنت په رڼا کې ده چې دا د خپل ژوند کې دا موږ دا پرېښودی دی. دې ته به بېرته رجوع کوو، خپل خدای ته به رجوع کوو.
دغېدا چې غواړي اسلامي نظام راولي،
عرض مې ورځ ما خبره به نه ماتې، ما ته سوال کړی پرې ستا د خبرې جواب در کوم. زه اقتصادي ایجنډا هم لرم، زه مانوي ایجنډا هم لرم. مانوي ایجنډا زما پوښښ کې د اقتصادي ایجنډا د تضمینولو لپاره دا چې خدای ته تسلیم شو، موږ د منفي صفر نه راوباسي صفر ته، نو بیا به خدای ته بیا عرض کوو. او د بیا عدالتۍ په ضد باندې د عدالت بیرغ موږ کړی دی. د عدالت معنا دا ده په افغانستان کې د هغه بیچاره او غلام رسولانو حق ورکول دي. 40% موږ زراعتي ځمکه لرو، 80% موږ دشت لرو چې هلته اوبه نشته. هدف زموږ دا دی چې 50 چیری به ځمکه ورته جوړوو، خړوبوي، کور ورته جوړوو، خپل ورونو ته اسپت شفاخانه جوړوو، کلینیک ورته جوړوو، پوستخانه ورته جوړوو، بنیادي حقوق چې د یو انسان افغان څه شی دی ورته جوړوو. بیا د پاکټ په شکل کې د هغې قیمتونه سنجوو، او هغه به دغه هر ځمکې 50 چیری به خاوند بیا په قسطونو خپل مملکت دولت ته بیرته ورکوي. نو دغه عدالت چې راغی، بیا نو حتما هلته اتحاد پیدا کیږي. او اتحاد زما د پروګرام دا دی چې نه دا پښتون او ازبک او تاجک په نوم، شیا او سنی په نوم، نه، د یو واحد افغان په نوم، د یو مسلمان په نوم، د یو فامیل په نوم، د یو پلار او د یو مور زامن جوړېدل. کار اهل کار ته سپارو، پاکو خلکو ته کار سپارو، او راولو د ښځو د نارینه حقوق دا چې کوم دي خدای ورکړي دي. ته په قران کې چې د ښځو حق زیات دی، د نارینه کم دی، مساوي نه دی. دغه د خزو حکم خویند حقوق چی دی دا عملن منګه پیاده کول غوړو په جامعه کې او دغه خلکو خویندې بالکل
نورستاني سب کوم اهداف ته چې تاسو اشاره وکړه دا پروګرامونه به تاسو سرقم ته پلي کوي دغه لپاره کوم لار چار په تاسو غوړه کړی
دغې د پاله زما پنځه شپږ میاشتې یو ځل تلم امریکې ته اروپا ته دا خلک باندې زه پنځه ځل تلم په دې پنځه ځل کې ما نه یوازې خپل ورونه دې دپاره چمتو کړی دي چې باید افغانستان جوړ کړو نوی جوړ کړو او کچی ګوته مې جاړي اوس به دا غوښې ډوډۍ راوړو دا به نه کوو هر بچی به اتلس ساعته کار کوو اولس ساعته شپاړس ساعته به کار کوو مونږ ټول که څوک یې جوړوي راله کې نه جوړوي د افغانستان بچی د څوک دې وطن مالکان دي هغه به جوړوي زما اولنۍ ترجیحي پروژه همدا ده چې زه به د افغانستان بې ځمکو خلکو ته په څلور دېرش ولایتو کې پنځوس جریبه ځمکه ورکوم او دغه پیسې به د هر وزارت د بودیجې نه راکموم د ریاست جمهوري چوی او د بینلی کومکونه به تر جلبوم چې دا پروژه په اول کال کې تکمیل شي مونږ بدل ته په دې ارک کې ته ونه ګوري ان شاء الله مونږ به د دشت باکوا شاو خو ته د کم دشت چې پاتې دي مونږ بالته الته بزمنګارګي هر دشت کې چې ګوري زوی الله غازی بالته
ځان په ارتباط مو سره خیال ده تاسو مثلا د کاری سابقه او کم زده کړې چې تاسو لري تاسو د هواد جمهور ریاست پوسټ سنبال کړی
ځان په حق له د ریاست جمهوریت په قصه کې سره نه يم نه ځان ریاست جمهوریت ډیره وړه وظیفه ده
نو به ځان ولې کاندید کړی
څاورو کا وړه وظیفه ده زمخ کې هدف لرم زه غواړم چې د مچای عبدالی او سلطان محمود غزنوی د ایمان چاغولر دغه ریکارد مات کم
وسنه
شرایطو کې زمانه فټ سره ډیر کم ګورم په دې څلور سال کسانو کې ویولې زه جهادي بیک گراوند لرم
نورستاني سره
کریډیټ چلر یو تجربه لرم ډیر ښه لرم سیاسي تجربه لرم
هغه تقریبا نظامی تجربه ده
نه ملکی هم ده ما د ټول افغانستان په ساختار کې هم ملکی او غیر ملکی مات بن للی کانفرنس نو ما ډیر سفرونه کړی د افغانستان په مسله کې زما په منګي یعنی مهنت به ډیر کم خلکو ایستلې په افغانستان کې چې اوس دې مستحق دي چې باید راځم
امنیت به پسر ډول راولي په افغانستان کې تاسو
زما د پاره امریکایان وای پیسا کیک په شو کنه زه ته په پښتو کې دا زما د پاره د چپ لاس یو ترخ دي امین لیدرشپ چې ان شاء الله ولزیز چې زما نه خدای رضا شي افغانستان ته راو رامنځته کوم نو په اول ځل کې 15 پیته فیصد هغه طالبان نام نه هاده چې د طالب په نوم ورته خلک وایي او پاسېدلې د دې مملکت د دې حکومت د ناسولو د دې حکومت د ظلمونو او د بې عدالتیو په نتیجه کې تښتېدلي غرونو ته ختلي وظیفه لري بېکاره دي نو دغه خلکو ته چې زه پنځوس جریبه ځمکه ورکوم دا یو واکسین پیچکاري ده پلیز زما خبر ته ما پرېږده
یو لنډه پوښتنه
زما خبر خلک کنفیوز کېږي
تاسو د افغانستان هر وګړي دپاره پنځوس جریبه ځمکه په پام
کې ځمکه سړی ده چې افغانستان کې څوک
ځمکه دېرش میلیونه وګړي اټکل شوي دي
افغانستان دېرش میلیونه اټکل شوي دي په افغانستان کې بیا تقریبا اکثریت ځمکه لري یو تعداد او چې څوک به زمکې دي
یعنی د مساحت افغانستان
کې مساحت
چې ده د ګنجائش لري
لري لري زه ته کوم کینل لري ما دې وخت نه جوړم کړ زه انجینرم د جنگلاتو تنظیم د زراعت ما خپل وطن معلوم دی په انچ پنځه راته معلوم دی کله چې من خلکو ته وظیفه او کار پیدا کو او تو مات بیا نه به پسرک کې غلای نه به ډاکی نه به بلسی نو دا زمنګ د پاره نیم پیټ از منګه کمای بیا یو محدود خلک پاتې کیږي چې دا غو سره بیا یا د وروري په شکل او یا د زور په شکل به من دا غو مسایل ته د راکته
کې بیا هم سول را نغله
نه سول څنګه را نغله سول خورا ل چې شپته پیزه د اوس راکته شي سول دوه نه پرغل په کوم مملکت کې نشته تر اجازه امریکای ته لاشه یو ولس کا سفر ارخار کې وشه
تاسو ماته دا یو شی روخانه کوي نورستاني صاحب چې د سول د راوستلو لپاره په هواد کې او د امنیت د ټینګښ لپاره تاسو وسلواله مخالفینو سره کدا رزمکه د ویش مسله هم یو په
خاطر دا یو ارخ دی دا یو ارخ دی مهمه بنیادی
شپته فیصد مخالفت به ختم شي خو هغه خلک چې دغه نظام سره په مخالفت کې دي د بهرنیو حضور سره په مخالفت کې دي
نظام سره په مخالفت کې زیات نه دي د کرزي سره په مخالفت کې دي د امریکایانو سره په مخالفت
کې دي تاسو په وړاندې بده
مخالفت زه دا وایم د افغانستان خلکو ته چې تاسو څلور درجه ولایت د خپل ورور ملات شاته ودرېږئ یو اتفاق شي نو زه د امریکایانو په خپل لاین راولم زه د لدانور ناټوم په خپل لاین راولم او هر کله چې دلته موږ امنیت راټینګ کړو دوی به د یو قابض قوت په صفت په افغانستان کې پاتې نشي او دوی خپل وطن ته
بیرته وسنه حکومت هم دا هڅه شروع کړې ده
نه دي شروع کړې دا وسنه حکومت سره نه حکومت نه ده چې حکومت ده
یعنی تاسو سمره ډاډه چې تاسو به داسې حکومت رامنځته کړئ چې هغه د خلکو د باور
وړ زه ځکه ډاډم چې مال ملت رائے راکړي
نورستاني سب تقریبا د دونی میونه شو خبرتي کمپاین شروع شوې ده امستاسو د خو مونږ تر سره پر کوم داسې خوځښت کوم پراخه غونډه کوم کمپاین
آفرین ډېر خدي ویل ډېر ښه ګوره اول خدا دې چې دا کمپاین مسله په افغانستان کې امدا اوس شفاف نه ده دوی د مواد مخدر پیسې زما یقین دا ده چې د مواد مخدر $100 million راغلی او د امریکای له حکومت دې زمونږ ملت ته دا پیسې د وزارت دې خلی د لارې نشات غلا شو مغز مونږ غلا شو پیسې باندې لوی لوی پوسټرې بس لګول کیږي
دا د نور خلکو کمپاینونه یوې خواته پرې
زما خو زه ته مو زما شروع کیږي او زما دا یو خو ګوره زما زه یو زخمی سړم زما ملت هم زخمی دی نو منګه په آهسته آهسته ځو تو میاشتو کې منګ به زمنګ یو جلسه داغو شل جلسه
تاسو د غونډو جوړول ته سارتیا نه لرو
نه لړوي څنګه نه لرو مګر منګه اقتصادي پوزیشن کې دا سینې چې منګ یو دم د نور غلو غوندې ملال شو ارځه کې سه باسي بوت پوڅه کې وکړو
خپل مبارزه ته تر اخر پر دوام ورکې کنه د ځل به د چا په نفع تیر شي
اوه ها ها ته سپیکر وکړه چې زه د وطن مالکم زه د وطن پلارم په دې وسنی نسل کې دا وطن زما جګر دی دا چې تر څو پورې د دې وطن د پلرونو ټول ریکارډ ما مات کړی نه دی زبی الله غازی وی وختن خای چې زه ژوند هم زبخه خل نه کینم
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کاندید زبیح الله غازی نورستانی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې قدرمنو اوریدونکو دا د وخت د ورځې لس نیمه بجې شوې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونو ته پام وکړئ
په هرات ولایت کې یو ایرانی تبعه د سړی تختون کول منګلو ژغورل شوې ده د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سرلننه د کابل په پوهنتون کې د داخل خدمت او شپې پوهنتون د محصلینو د نوملیکنې لړۍ پیل کیږي په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر وایي د افغانستان په 28 ولایتونو کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې روان کمپاین د افغانستان په جنوبي او شمالي ولایتونو کې د سپینګیرو او قومي مخورو لخوا پر مخ وړل کیږي تاکل شوی چې د ایران شورای نگهبان نن د لنجمنو انتخاباتو په اړه خپل وروستي قضاوت اعلان کړی د امریکا متحده ایالاتو حکومت وایي سره لدی چې د جمهور رئیس احمدی نژاد بیا ټاکل لپختنې سره مخامخ دي د ایران د اټومي پروګرام په حق له خبرو لپاره ورخلاص دي په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین او روسیې مقامات نن د اوکراین د غازو زیر متاده پور د ورکولو پر مسلې خبري کوي او د اسرائیل ولسمشر باکو کې ده هغه له آذربایجان او قزاقستان سره د ستراتیژیکو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبري کوي
دا د ازادۍ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ نور راپورونه ته پرونه وخته په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د کاروان پلاره کې د ریموت بم حمله 25 سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله په عین حال کې پاوز وایي چې په ځوابي ډزو کې طالبانو ته مرګ ژوبله واړوله ده په جنوبي وزیرستان کې هم د بیت الله مسعود په مشرۍ د طالبانو سنگرونه د پاکستانی جټ الوتکو لخوا په نخښه شوې دي په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال راپور راکوي
دا حمله د یک شنبه په ورځ نه وخت هغه مهالو شو چې د پاکستان د فوز کاروان د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشانه غرلمای سیمه تروانو چې په ریموت بم وربره برشو په دې حمله کې د پاکستان د فوز لک تر لګه 12 سرتیری وجل شوی او لس نور جوبل شوی دي د پاکستان د فوز د خبرتیا اداره وایي د ریموت بم تر حمله وروسته په کمیناستو وسلوالو د دوی په سرتیرو ډزې هم کړې دي په ځوابي ډزو کې لس مخالف وسلوال وجل شوی او ګنش میر نور جوبل شوی دي د شمالي وزیرستان د طالبانو ویان احمد الله احمدي پاکستانی رسنوي ته ویلي چې د پاکستان په فوز دا برید د دوی د ملګرو لخوا تر سره شوی چې په ترس کې د په وینا د فوز شپاړه سرادي موټرونه هم تبا شوې دي د پاکستان جیټل وتکو او هلیکوپټرو د دې پیښې نوروسته د شمالي وزیرستان ځنی برخه بمباري کړي هم دي خو د تلفاتو کوم راپور تر دې غړې خبر شوې نه ده د پاکستان د فوز د خبرتیا اداره په عین حال کې خبر ورکوي چې د پاکستان توپشتونکو هلیکوپټرو او جیټل وتکو د جنوبي وزیرستان په کانیګورم شاه عالم او رغزی سیمو کې د بیت الله مسعود د ملګرو سنگرونه په نخښه کړي دي د دغه بمباری په ترڅ کې 15 مخالف وسلوال وجل شوی او ګڼ نور جوبل شوی دي په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان فوزونه د 1300 راځي د ژغورنې د لارې عملیات پر مخ وړي او د 1200 راځي د مخالفو په سنگرونو د پاکستان د هوایي ځواکونو حمله زیاتې شوی دي هم دراز راپور لرو چې د زمکه د لارې هم د پاکستان فوزونه د جنډولانه وانه پورې د سیمې د تصفیه کولو په حال کې دي خو د جنوبي وزیرستان د مرکز وانه نه 4 چاپیره پلس کیلومتره کې سیمه د بیت الله مسعود د طالبانو پلاس کده په جنوبی وزیرستان کې د سواد د عملیاتو د نږدې پای ته رسیدو پر مهال د وسلوالو پر ضد مبارزه پیل شوې ده. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي قواو قمندان جنرال ډیوډ پیټریوس هم د یکشنبه په ورځ د پاکستان د فوج د سرلخکر اشفاق پرویز کیانی سره کتلی. دواړو مشرانو د سواد او د وزیرستان د عملیاتو ترڅنګ په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد په روانه مبارزه باندې هم خبرې اترې کړې دي.
د پاکستان وروستي حالات له هغه ځایه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې ایرانی چارواکو پرون د برتانیې د سفارت څو تنه ایرانی کارکوونکي ونیول. برتانیې د ایران دا اقدام سخت غندلی دی. له بلې خوا امریکا او اروپایي ټولنې ویلي چې له انتخاباتو وروسته پر اعتراض کوونکو د حکومت له بریدونو سره سره به له ایران سره د دې هیواد د لانجمنې اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل له فریدې هوټ سیفی څخه واورئ.
د ایران نیمه رسمي خبري اژانس فارس راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د بریتانیا د سفارت اته سیمه ییز کارکونکي نیول شوې دي. د اژانس په وینا د کسانو په وروستیو نارامیو کې د پام وړ ونډه درلوده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند د شنبه په ورځ وویل چې نه تنه د سفارت کارکونکي نیول شوې او یو شمیر نور بیرته راخوشي شوې دي. میلیبند چې په کورفو کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبري نو سره خبرې کولې اوویل د خپل کارکونکو د نیول کېدو په اړه ډیر اندېښمن دي او د بریتانیا حکومت په دې اړه سخت اعتراض کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا زورول او یو ډول زیاتې دي چې د منلو وړ نه دي. دوی زموږ د سفارت ډیر خواري کښ کارکونکي وو. دا نظریه چې ګویا بریتانیا په تهران کې په وروستیو څو اونیو نارامیو کې لاس لري ټوله بیا اساسه خبره. تر اوسه تر شلو ډیر کسان تر انتخاباتو وروسته د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي دي. ایران، لویدیز لوی قدرتونه، بریتانیا او امریکا په دې تورنوي چې د هیواد په چارو کې مداخله کوي. خو لویدیز وایي دوی د ایران په چارو کې مداخله نه بلکې د بیان د ازادۍ پلویان دي او ننګتري کوي. بلخوا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداري ویلي سره له دې چې په ایران کې د انتخاباتو مشروعیت له پښتنې سره مخامخ دی، د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره د دې ادارې ور خلاص دی. اخوا بیا اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د حکومت لخوا د اعتراضونو له ځپلو سره سره د ټولنه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو د دوام هیله لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر خاویر سولانا وویل اروپایي ټولنه نه غواړي چې د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو او د هغوی د نیولو پر اقداماتو انتقادونو ته به دوام ورکړي. سولانا چې پرون د ایران په اړه د بحث لپاره د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه اروپایي ټولنه لا هم غواړي چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره ور پرانیستي پرېږدي. بلخوا د ایران د پارلمان د اسلامي شورا مشر لویدیز ته خبرداري ورکړي او ویلي دي چې ایران، عراق او افغانستان نه دي. لاریجانی د خبري الجزائر ته د څلور ورځېنی سفر په ترڅ کې کړي. هغه لویدیز ته ویلي چې د ایرانیانو دیموکراتیک او آزاد ژوند ته درناوی وکړي. ټاګل شوی چې د ایران شورای نگهبان نن د لانجمنو انتخاباتو په اړه خپل وروستي قضاوت اعلان کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وخت د ورځې لس بجې او اته دېرش دقیقې دي. قدر منوریدونکو، اوس د کابل چاپ ورځپاڼو خبرو شویو مطالبو ته کتنه کوو چې په دې ورځو کې اکثر مطالب د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه دي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه حمید مومند کړې ده.
د اراده خپلواک ورسپن په افغانستان کې د نشي توکو په خلاف روانه مبارزه کې نو بدلون ته اشاره کړې چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتو لخوا راوستل شي. ورسپن وړاندې لیکل دي چې د نشي توکو په خلاف د مبارزې د ستراتیژي بدلون یو اساسي اړتیا ده چې د بارک اوباما د ادارې لخوا راوستل شوې ده. دا ورسپن بل مطلب په افغانستان کې قانون مندۍ ته ځانګړې شوې او په کې لیکل شوې ده چې چارواکي باید د اړیکو پر ځای قانون ته زیاته پاملرنه وکړي. د پاکستان روان حالات او هلته د وسلوالو طالبانو فعالیتونه هم د ورسپن په مطالبو کې راخصل شوې دي. د انیس دولتي ورځپاڼه هم په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د نشه توکو په خلاف روانه مبارزې ته کتنه کړې او لیکلې ده چې د تیر په نسبت په یو بشپړ بدلون سره نوي اقدامات باید په جدي توګه پلي شي. په ورځپاڼه کې د افغان ولسمشر او د برتانیې د دفاع د وزیر ترمنځ د لیدنې خبر هم خپور شوی ده چې پکې په امنیتي مسلو خبرې شوې دي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې د انتخاباتو د امنیت لپاره روانې هڅې هم څېړلې او لیکلې ده چې له انتخاباتو نه مخکې امن ضروري ده. د ویسا خپلواک ورځپاڼې بیا د ګارډن په نامه د یوې برطانوي ورځپاڼې د یو رپورټ په اسناد لیکلی دی چې امریکا په افغانستان کې یو ځانګړی کاندید د ملاتړ کوي. ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې د نړیوالې ټولنې په اړه د افغانانو نظرونه خپاره کړي او لیکلی دی چې افغانان په دې اړه سوړ احساس لري. په ورځپاڼه کې په افغانستان کې د پارلماني سیستم د جوړولو لپاره د ځینو کړیو په پروګرامونو هم تبصره شوې او لیکل شوی دی چې د افغانستان د اوسني سیستم پارلماني کول به هغه کمزوري کړي. د ورځپاڼه هم په پاکستان کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه په یو مطلب کې لیکلی دی چې وزیرستان د طالبانو په خلاف د مبارزې اصلي ځای دی. د نخست نا دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې روانو جنګونو او د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د طالبانو مقاومت ته په اشاره لیکلی دی چې د افغانستان جنگ د ویتنام د تجربې تکرار دی. د ورځپاڼې بیا د نشه توکو په خلاف د روانې مبارزې په اړه په یو مطلب کې لیکلی دی چې په دې مبارزه کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې دي. په ورځپاڼه کې د راتلونکو انتخاباتو او د هغو د امنیت په اړه هم یو مطلب خپور شوی او لیکل شوی دی چې د تیرو او روانو انتخاباتو ترمنځ زیات توپیرونه موجود دي. د اصلاح او هیواد دولتي ورځپاڼو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بېلابېل مطالب پرې خپاره کړي دي. هیواد په خپله سر مقاله کې د اتو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته په اشاره لیکلی دی چې په دې غونډه کې امریکا دا اعتراف کړی چې د نشه توکو په خلاف د مبارزې ستراتیژۍ ناکامه شوې ده. خو اصلاح به په افغانستان کې د امنیت مسله راخیستې او لیکلی دی چې د افغانستان په امنیت کې ګاونډیان مهم رول لوبوي. او د ملي ارمان نا دولتي ورځپاڼه هم په خپل سر مقاله کې د نشه توکو په خلاف د مبارزې د ستراتیژۍ د بدلون لپاره د امریکا د پریکړې هرکلی کړی او لیکلی دی چې امریکا او نړیواله ټولنه اوس په دې پوه شول چې په افغانستان کې د جنگ د اوږدېدو یو اساسي علت د نشه توکو تولید دی. او په ورځپاڼه کې د ښځو ژوند ته هم کتنه شوې او لیکل شوی دی چې په بادغیس کې ښځې له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري او د خبرونې په ورستۍ برخه کې ژوند په شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرام خبريږي.
ژوند په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیاسائی
عزتمن اوریدون کو سلامونه می ومنی. دنن خبرونه مو د افغانانو یو داسې دود ته ځانګړي کړي چې له ډاله پرته نیمګړی سي.
مونږ څلور ډوله سارړو، یو طرف بل طرف مخته شاته.
دا مطلب به زه عمان نیازی او مخفي عزیزی درته وړاندې کړو.
زتمنو اوریدونکو، د افغان فولکلور پیژندونکو په وینا اتڼ د پخوانیو آریایانو ترمنځ په همدې بڼه چې اوس په افغاني قبایلو کې رواج دی معمول وو. آریایي ځوانانو په چڼې په غوړیو غوړولې، په چڼو کې به یې غرني ګلان ټومبل، په خلاصو میدانونو کې به یې اتڼ کاوه او په ډله به یې سندرې بللې. اتڼ بېلابېل حرکات او ډولونه لري. د افغانانو ترمنځ یې شکلونه د قبیلو یا سیمو په نامه مشهور دي، لکه د زدرانو اتڼ، د کاکړو اتڼ، د وردګو اتڼ، د سلیمان خیلو، اندړو او داسې نور. ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې له لویه سره څلور ډوله اتڼ کېږي، خو ځینې شمیر تر شلو ډیر ګڼي. د کوټې پیژندل شوی لیکوال او فولکلور پیژندونکی سیال کاکړی د ډولونو شمیر 15 ښیلی. د افغانستان د علومو اکادمۍ سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع به راته ووایي چې اتڼ له کله راهیسې رواج شوی او ولې ورته ملي اتڼ وایي.
آریایی دوره کې کله چې دلته آریایانو تشکل کړی د نورو تشکیلاتو تر څنګ د اتڼ کول هم رامنځته شوي دي. ویدي سرودونه په خپلو متن کې اتڼ ته ګڼې اشارې لري او هغه ځوانان چې اوږدې څڼې به درلودې او په ازاده فضا کې به یې په میدانونو چمنونو کې اتڼونه کول او د پښو ګردونه به یې آسمان ته رسېدل، دا په ویدي سرودونو کې په صراحت راغلي دي. نو د هماغه وخت نه په افغانستان کې په افغانانو کې دا اتڼ راپاتې شوی دی او بیلابیل ډولونه لري. او دا چې ملي اتڼ ورته ویل کیږي، دا په دې دي چې زموږ په هیواد کې ځینې دودونه داسې دي چې هغه په ټول ملت کې خواري دي. نو اتڼ د افغانستان په لویه برخه کې دود و، نو په دې اساس دا ملي اتڼ بولي، لکه څنګه چې افغانستان د بیلابیلو قومونو او د بیلابیلو سیمو ځینې دودونه او رواجونه ملي شوي. مثلا ملي لباس دا ټول هغه دي چې ټول افغانانو ته د منلو وړ دي.
له ښاغلي رفیع به د اتڼ د ځینو ډولونو نومونه هم واورو.
ګډ اتڼ یا برګ اتڼ په کاکړستان کې ورته ګډ امی وایي چې اوس هم دغو نمونې پاتې دي. مثلا د خټکو اتڼ د تورو سره کیږي، ډېر ښکلی اتڼ وي. همداراز د پکتیا د بیلابیلو قومونو بیلابیل اتڼونه دي. د وردګو اتڼ بیل شکلونه لري، په غزني کې د اتڼ بیل ډولونه دي، او په کاکړستان کې د اتڼ راز راز ډولونه موجود دي.
د نارینه په څیر ښځې هم اتڼونه لري چې ډېره یې له چمبو سره کیږي. په ورو اتڼ کې مشران د پیغلو ملګرتوب کوي، خو چې اتڼ مست شي زړې او زاړې څنډې ته کیږي. د پیغلو په اتڼ کې د خولې باجه هم غږوله کیږي. د پیغلو د ناستې یو اتڼ چې ډېر مشهور دی اشترهایی بولي. پیغلې په دغه اتڼ کې د خولې غومبر هم وهي او په ناسته شا مخ او څنګونو ته ټوپونه وهي. د پیغلو د ولاړې اتڼ درې لټه یا اړخوي. بل اتڼ د ښځو او نارینه وو ګډ اتڼ دی چې هغه ته برګ اتڼ هم وایي. د خوشحال خان لیسې استاد محمد انور سلیمان خیل چې د اتڼ په اړه یې تحقیق کړی وایي چې ګډ اتڼ اوس هم کیږي.
خپل د مخ په زمانه کې ما لیدلې دي ښځې هنر به ګډ اتڼ ته ګډې. دا د پکتیا، پکتیکا، خوست او وزیرستان او په دغو علاقو کې دغه اتڼونه اوس هم جریان لري، پخوا یې هم جریان درلود.
له ښاغلي سلیمان خیل څخه به واورو چې اتڼ د موسیقۍ کومې آلې ته کیږي، ځان ته جامې هم لري کیا؟
د اتڼ د موسیقۍ آلات ډول د سورنا وه یا شپېلۍ ورته وایي پخوا وختو کې. اوس باجه هم ورسره غږوي، دغې سره ډېر مست اتڼونه پې کیږي. د اتڼ جامې پخوا هم یو څه نا څه مشخص وو، او په اوس وخت کې بیا د اتڼ کالي سپین کالي وي او رنګینه واسکټونه لري دوی. ښایسته دسمال دغه باندې ملا تړلې وي، د ځینو یو په لاس کې وي. او پخواني خلک خو دومره نه توانېدل چې دوی داسې مشخصې جامې جوړې کړي، خو بیا هم د اتڼ یو جوړ کالي به هر یو ځوان کور کې ساتلی وو. یخی بې وو، هغه به تر ټولو ښایسته کالي وو، خو یو رنګ به نه، رنګ رنګ وو، نقش به درلود. لستونه هم چون درلود، مټې هم چون درلود، دا د کمیسه شاوخوا هم چون درلود. ګڼ کالي به وو، یعنی اوږده کالي به وو.
د اتڼ نارې هم بیلابیل ډولونه لري، د پیل نارې، د ورو اتڼ نارې، د ګډ او د مست اتڼ نارې. د دغو نارو او سندرو شکلونه له یوې سیمې تر بلې توپیر لري. د اتڼ د پیل نارې معمولا لنډې وي، سندرماری غړانګ ورسره کوي او د پای مسره اوږدوي. خو په هغو سیمو کې چې د مست اتڼ نارې بللې کیږي، د هغو نارو جوړښت لنډیو ته نه دی ورته. لکه پورې په دې تخت لالی تیر شو، زما د سمال یې یووړ، د ده د سمال زما په غېږ کې هیر شو. استاد ګل زمان به راته ووایي چې دا نارې او سندرې څنګه دي.
بعضې سندرې دي چې مثال مونږ داسې نمکۍ سندرې ورته وایي، بیتونه دي هغه چې ټاګې لای لوټاګې او لسونه راکوي لس پکې نشته. او یا مثال دا سندرې دي، بیړۍ دی واوړه په در پورې واړه یې ما در پورې مې کوه بیړۍ دی واوړه.
عزتمنو اوریدونکو، د هنر او ښکلا پیژندنې ماهران د نڅا او اتڼ د پیدایښت عواملو په بحث کې درې عامله ډیر مهم ګڼي. د دوی په نظر اتن یا له مذهبي شاعر او مناسکو سرچینه اخلي یا له جنگي دودونه زیږي او یا د جسم او غرایزو غوښتنه بنی ادم نڅاکولو ته هڅوي. د پوهانو په نظر د نړۍ د بیلابیلو ملتونو د نڅاګانو ترمنځ د توپیر یوه لویه وجه دا ده چې د نڅاګانو عوامل بیل بیل دي. راځئ اوس به هغه مرکې واورو چې ومان نیازی د مختلفو سیمو له اتڼسیانو سره کړي دي. د دغو مرکو په لړ کې به د نارو او سندرو موجود شکلونه په ترنم کې واورئ.
زه ننګیالی د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ د میری د کلي اوسیدونکی یم. اووه کاله کېږي چې زه اتڼ کوم. د غزنی د سیمې معمول اتڼ داسې داسې ځوانان بېل اتڼ کوي او سپینګیري بېل اتڼ کوي. سپینګیري مثلا شاو په مخ ځي، غوږ ته لاس ونیسي، بس هغه اتڼیزې سندرې وایي او بس دا نور سپینګیري هم ورسره وایي، تکراروي.
راځه په لوړو غرونو خېزو، په زنګنو به ماته وزیړې ګلونه.
بس داسې غړانګې ورکوي. دغه پرتل سپینګیرو نه ځوانان نه کوي. او بل څرخی بازان دي، څرخیږي مثلا سنی ما چي
ځوانان وس څرخه،
ځوانان وس الافه بولي اغا تن کوي، چې هغه درې چکی دي او درې اړخ دي. بیا بل رقم ترنونه دي چې په دوار خدي اغه دوراني شکل باندې تیز تیز اوري سره.
نوم مې شالم دی او د شمالي وزیرستان د بیرمن ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ ده. دغه سره تړاو لرم. همیش خو ته اتڼ ډېر کېږي. هغه چې عادي اتڼ کو، اول چې میش په ژبه میش په لهجه باندې دوه مخه اتڼ ته وایي، اول چاګ کو، بیا دغه نه ورسته دوه لټه یو خطا یو لټه خوري، بیا بل خطا یو لټه خوري. دغه اول شروع کوي چې اول اتڼ شروع.
تاسو د اتڼ سندرې هم لرئ؟
نه، میژ د اتڼ سندرې داسې خاص نه لري چې د اتڼ سره وایي، ځکه چې میژ د اتڼ خالي صرف دوه ډلې نه وي، هغه سره اتڼ شپېله یا سندرې نه غوي.
مشران مو څه ډول اتڼ کوي؟
هغه یو عادي اتڼ کو چې ډېر سوکا سوکا یو ورو ورو اتڼ کوي او دوه مخه اتڼ کوي.
اوس خلک د اکاخیل او اتڼ ډېر یادوي.
دا کاخل تن خو پرشته ها چې بشلا تن دای د میش پسمه که ها دغه رقم د کاخل په رنگ یو بل قسمه تن چې دلته د خلک نه کو. هغه بیا دولت داس 55 نه پر شپښ پر غبره ورځي او سر نه ورته چوي.
استاس خو ته اتن نارېسته
بل نه داس خلک ست چې د اتن میسته راګار شي چاغه نارې پکې وای
چرول نارې
کوي چې اوري واخه زر نه سي نه.
زمانم عزیز الله خزان منگل دای زمون د سیمه اتن شیدای د خوست یو سو تن ځوانان یو زی تراشی لسونه سرور کې او اول یو سو سندری کوي. هغه نو ورسته ډول وهی وهی تیزی کی کنه یو سو نفر پاتش میدان کې شاغا ځون ته خټټ دوه مخی ځاتن کوي.
دا سندری چې وای دا څقسم سندری
دا سندری دی لکه مسری چې کسه ټاپی چې کسه یو خو یو توای بل خو بل ورته وای
غورځای چې تاسو وای استه دا غورځای سره خم شید
ورده د سیناره غونته د کنه فشولای نه یو چیغه د خولې نه وځي څنګه چیغه چوي د نه وځي.
ته غورځای وکه فکر وکه چې ته پاتن کې دا اوس
مامره ژوندای اوسې وروخله او دا ورځه.
زه خیر الله جلبل دی مندزای ولسوال سیدون کین ایمون پسما که آری و کوم زون زون تا رقم رقم تان دی او مون خپل چې دی بیا زون تا تان دی او غره لري اول غره کو چې لسنم پیر ور سره ور کړی وي. بس یو پلو غورځی کوي، دغه پلو غورځی کوي، پیر ور تا پیر سره کوي یو بل سره. نو مون بیا ول دا ټپ ته اخلي د مشران
دی پون خو تا مسترګي وسترګي تو را بولې پون را باندے راغے مانگولے میں پیور و یور و لگا بولے فو
تاو دے گے دے گھر میں وہ تاو دے گے دے گھر میں تا نور تاو دے
څلور ډوله سره اړو، یو طرف بل طرف مخته شاته لاندې منځکه سره د وختان داسې
مانم اجمال د پکتیکا اوسیدونکی چې کله ډالینه والل شي بیا مشرونه ها شاوک لري چې برچک شي ځوانونه ها او ګاډ واړي په وطن کې دغه څلور ور سره دای چې دوه ور څنګه ته تری او یو ور مخته یو ور څرته بس په ولوړ چا کې وایي بوکشنو ستای ها کې شته خو داس خاص نشته کې لکه د نن سبو چې د قیمت نه نه دي داس خاص سار نه کتري دا غرزی خو میش په ول کې داس خاص عادت نشته
مانو سخدا دے سروجی دلسوالی مرزق کے لیے سیدوں کا موق سے مکھ خو دوچر خاتن کی آئی خو خاص ادن کی تاوی کے نخری اور مخ جی بفشا بن جی اسپنگیر شدی بیا چما خوشا بن جی دی وہ بسرا مسندر اسرا آئی کاسن اسرا ٹکا
دلوګر په دونو کې سیمه اکثر ځوانان لیدلې دي همدغه دوه لټه او درې لټه اتن اما ما ته دلته چسترین اتن دی وزیرو د خلکو
مان فضل رحمان د پکتیا ولایت د اریوب زاده ولسوالۍ
زموږ د سیمې تن خو چې دی اوس اول شپږ لټه دی او شپږونه پورته به سات شي اتونه اخر کې دولسو ته چورسي کې دولسو کې ټول ډبل ډبل لټونه دي بیا هغه کې ځوانان کینی کنه مېدا پکې شروع شي
دا تن سندرې هم لري
او تنې سندرې هم لرو
ته به و سندره ماته وای
تی تاسو خل را کا وای چاډې مې پټ ټر منلې دینا
درګه ته کم
ٹاگے لے لو ٹاگے رستو نرا کا ویلا سپا کے نشتا زڑا دیرانا وڑے شیرین لے لو جادو دے کاڑے ٹاگے لے لو ٹاگے رستو نرا کا ویلا سپا کے نشتا
قدر من اوریدونکو د خبرونه د پای شی بیلی نو کوم د خبرونه په اړه خپل نیوکه او وړاندیزونه له موږ سره شریکول په دغه پتوې راسته ولای سي په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه پوسټ باکس 14 یو اویا کابل افغانستان یو کله پیښور لیک راسته وي نو د پاکټ پر مخ دا پته ولیکئ ازادي رادیو پوسټ باکس 204 اتیا یونیورسيټي ټاون پیښور تر بیا اجازه غواړو بسیاو په عزت وسی
اخلا بام والا لوسا ویم تاسی پس کنی سکنی مخام والا لوسا ویم تاسی پس کنی سکنی مخام والا لوسا شفق نہ کادا گنڈائے سرخی پلو پٹکی د شفق نہ کادا گنڈا بلا سما دتڑ موے نو جام والا ڈوسا ویم پس پس کنیس کنی مقام والا ڈوسا پس پس کنیس کنی مقام والا ڈوسا ہے
دستور تزامنی پمیانس که خرم آد ربای دستور تزامنی پمیانس که خرم آد ربای دمین سیرف می نوی انجام ولا ڈاوسا ویم تلت پس کنیس کنی مخام ولا ڈاوسا ویم تلت پس کنیس کنی مخام ولا ڈاوسا ویم تلت پس کنیس کنی مخام ولا ڈاوسا